د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې لسم نیټه ده. په دې یو ساعته خبري خبرونه کې د تازه شپه په مرحله کې وایم باندې کوم مهم خبرونه او سرټی کی. ننګرهار نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ نمانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو او قانون پوهانو د هیواد دننه د خلکو په جبري توګه د لادرکه کول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ستر ستونزه ګرځولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یونیما د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یو غوښتنه چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق محدودوي ختم کړي. او په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی ویلي امریکا د خیبر پختونخوا په لری پرتو علاقو کې د جنکو تعلیمي معیار ښه کولو لپاره د 4 میلیون ډالرو د پروژې پرانسته کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو او قانون پوهانو د هیواد دننه د خلکو په جبري توګه بې درکه کول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ستر ستونزه ګرځولې. د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم HRCP په دې وروستیو کې د خلکو په جبري توګه د بې درکۍ جرم ګرځولو لپاره د کال 2022 قانون باندې خپل تحفظات څرګند کړي او د قانون یې د نیمګړتیاو څخه ډک قانون بللې دی. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جاری کړی شوی خپل پیغام کې ویلي، موږ لا د عدم مساوات او بې انصافۍ څخه د پاکې ټولنې لپاره په ګډه کار کول پکار دي. وزیر اعظم په خپل پیغام کې ویلي، موږ له د پاکستان د بانی هغه ویژن یا لید نه د هیرول پکار چې وای غوښتل یې داسې آزاد هیواد جوړ کړي چېرته چې هر وګړي ته د برابرې حقونه ترلاسه وي. د پاکستان حکومت کال 2022 کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کول د قانون د لارې جرم ګرځولې، خو قانون پوهان وایي چې په دغه قانون کې دا هم ویلې شوی که څوک په ریاستي ادارو باندې د چا د بې درکۍ تور ولګي او ثابت یې نه کړي، نو بیا هغه شکایت کوونکی ته به هم سزا ورکول کیږي. په پاکستان کې په جبري توګه د بې درکه تنانو د قضیو د هواري حکومتي کمیشن په هیواد کې د بې درکه تنانو شمیر 15,000 ښودلې، خو د بې درکه بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزین دا شمیره د دغې هم زیاته ښایي. په اسلام آباد کې په جبري توګه د بې درکه تنانو لپاره قاضیو کې مرسته کوونکي وکیل کرنل انعام الرحیم دیوته ویلي، د پاکستان پوز خلک اغوا کوي او بیا پر خوپیه مقدمه جوړي. دی وایي چې په دې کې د ادریس غټک او نور ګڼ شمېر کسانو مقدمه هم شامل دي. پوز په هغوی خپل حراست کې په خوپیه ډول باندې مقدمه چلولي او د لس کالو سزاګانې هم ورکړي. د پاکستان پوز د خلکو په جبري توګه په لادرکیو کې د خپلې ککړتیا تورونه رد کړي دي. پاکستان کې نه یوازې دا چې خلک په جبري توګه باندې بې درکه کول لویه ستونزه ده، بلکې په دې هیواد کې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو حقونه هم تر خپل لاندې کیږي. په مطبوعاتي راپورونو کې د حکومتي چارواکو لخلي ویل شوی چې تیر کال په پاکستان کې نږدې 1,700 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې، خو د بشري حقوقو خپلواکه غیر دولتي کمیشن دا شمېرې د 0 څخه هم زیاتې ښایي. په پاکستان کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو څخه د سرغړونې لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یونیما د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یو غوښتلی چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو محدودوي ختم کړي. یونیما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، طالبان اوس مهال د جسماني سزاګانو لکه د خلکو په وړاندې د تورن کسانو په دورو وهلو کې زیاتوالی راولي. ملګرو ملتونو زیاته کړې ده چې دا ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي چلن بڼه لري او له همدې امله د یو شمیر نړیوالو لوزنامو او کنوینشنونو له مخې چې افغانستان یې دولتي غړی دی سرغړونه هم ده. ملګرو ملتونو همدارنګه په فرا ولایت کې د یو کس قصاص حکم ته اشاره کړي او یو ځل بیا یې د خلکو په وړاندې د اعدام له سزا ترسره کولو مخالفت ښودلی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې ملګري ملتونه تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالف دي او د طالبانو څخه یې غوښتلي دي چې د اعدام حکم زر تر زره لغوه کړي. راپورونه وایي د پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو 28 کسان د اخلاقی فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور په عام محضر کې په درو باندې وهلی دي. د طالبانو حکومت ستری محکمې د تیر زیارت په ورځ ټویټر پاڼه باندې اعلامیه کې ویلي وو چې په پروان ولایت کې د شری محاکمو په حکم 22 تنو ته چې 48 نارینه او 9 یې ښځې وي د لواطت طرفکاری په ناحقه شاهدۍ نامشروع اړیکو د جرمونو له کبله تعزیري سزا ورکړې شوې ده. د طالبانو حکومت تر دا مهاله د یونامه تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې په ټویټر پاڼه باندې یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللې او په اړه یې انتقادونه د هیواد په کورنو چارو کې مداخله بللې او غندلې ده. د خیبر پختونخوا د سی ٹی ڈی پولیسو ویلی دی چې د امنیتی ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان څلور ترخګر وجلی. یو اونۍ وړاندې په نوخار کې درې پولیس اهلکار په برید کې وجل شوي وو چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې وه. سی ٹی ڈی پولیسو تیر د جمعې په ورځ ناوخته مطبوعاتو سره په شریک کړی شوي خبر کې دعوه کړې چې ترخګرو په پولیسو باندې ډزې کړي او بیا په مقابله کې وجل شوي دي. د مردان ریجن سی ٹی ڈی پولیسو ویلی دی چې وجل شوي څلور وړه ترخګر په چارسده، مردان او پېښور کې په وروستیو هدفي وجنو پولیس او امنیت تیز ځواکونو باندې بریدونو په تاڼو او پولیس موبایلونو باندې بریدونو کې ککړ وو. د دوی د قبضې نه او د وسلې ترلاسه کولو هم ویل شوي دي. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی ویلي چې امریکا د خیبر پختونخوا په لرې پرتو علاقو کې د جنکو تعلیمي معیار ښه کولو لپاره د 4 میلیون ډالرو د پروژې پرانسته کړې. سفارتخانی ویلي د پروژې پرانسته پرون د جمعې په ورځ د امریکا سفیر ډونلډ بلوم او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی کړي چې د صوبې په لرې پرتو علاقو کې به د میلیونونو جنکو د تعلیم معیار د دغې مرستو سره ښه شي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ د انتظام لاندې په دې 4 کلنې پروژه کې به د جنکو په سرکاري سکولونو کې د تعلیم د معیار ښه کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې د امریکا حکومت د پاکستان د خلکو او په ځانګړي ډول د جنکو د ښه راتلونکي لپاره په ټولو هڅو کې د پاکستان ملاتړ کوي. هغه زیاته کړې د دې اوسنۍ پروژې د لارې به امریکا د خیبر پختونخوا د حکومت سره د تعلیم په برخه کې د پرمختیا لپاره کار کوي چې زده کوونکو ماشومانو او په خصوصي توګه جنکو ته غوره تعلیمي اسانتیاوې برابر کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی د امریکایي سفیر خبرې ویلي ویلي دي چې د ټولنې د پرمختیا په وړاندې مشکلاتو کې د دولتي هڅو سره شخصي مرستې مهمې ثابتې شوې او په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د صحت د خدماتو یادونه هم کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل تا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو او قانون پوهانو ته هیواد دننه د خلکو په جبري توګه لا درګه کول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ستره ستونزه ګڼلې. د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی په دې وروستیو کې د خلکو په جبري توګه لا درګه جرم ګرځولی. د کال 2023 قانون باندې هم خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دا قانوني نیمګړتیا او څخه ډک قانون بللې. په پاکستان کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو تر مخه د هیواد کې هر کال د زرو څخه زیاتې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جاری کړی خپل پیغام کې ویلي، موږ له د عدم مساوات او بے انصافۍ څخه د پاکې ټولنې لپاره په شریکه کار کول پکار دي او زیاته کړې ده چې موږ له د پاکستان د بانی هغه لید هم نه دی هیرول پکار چې وایي غوښتلې داسې یو آزاد هیواد جوړول غواړي چرته چې هر وګړي ته مساوي حقونه ترلاسه وي. په پاکستان کې د بشری حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشری حقوقو فعالین او قانون پوهان په جبری توګه د خلکو لا درکی په هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو لوی ستونزه ګرځوي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د بشري حقوقو د خپلواک غیر دولتي کمیشن پخوانی مشر او اوسنی غړی زهرا یوسف وای، قسم په پاکستان کې د بشري حقوقو بلا ستونزې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی ستونزه د خلکو په زور لا درکه کول دي. د میرمن زهرا یوسف وینا د قسم وزیر اعظم د دې ستونزې د ختمولو هوډ سرګند کړی دی، خو وایي چې بیا هم د خلکو په جبري توګه د لادرکې ستونزه نه ختميږي.
مګر یې جو انفورس ډیسپیرنسز ہے یہ جو ایشو ہے یہ ریزالو نہیں ہو رہا ہے اور قانون میں بھی ہے خامیاں.
هغه وای بیا هم په جبري توګه د خلکو د لادرکې ستونزه نه هواريږي او که څه هم په دې اړه قانون جوړ کړی شوی دی خو په دغه قانون کې هم نیمګړتیاوې دي. په پاکستان کې د لادرکې کسانو د قضیو څېړونکي حکومتي کمیشن وای چې په هیواد کې ټول 15,000 کسان ورک دي خو د ورکو بلوڅانو او پښتنو د حقونو فعالین دا شمېرې لدی زیاتې ښایي. په اسلام آباد کې د لادرکې تنانو د قضیو پیروي کوونکي وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوا ته وای د کو پزوره د لادرکې ستونزه د هیواد تر ټولو لوی علمیه ده او د هیواد پوځي ادارې د خلکو په جبري توګه لادرکې کې ککړې دي. هغه وای پوز نه یوازې خلک لادرکې کوي بلکې په دې باندې خفیه مقدمه هم چلوي.
یسمه کې دریس خټک ہے اس کے علاوه درجنوں لوگ ہیں جن کا فوج نے خفیہ طور پہ مقدمہ چلایا ان کو 10-10 سال اور 12-12 سال کی سزا سنا دی.
هغه وای په دې کې د بشری حقوقو وتل فعال ادریس خټک او نور شامل دي چې پوز په خفیہ توګه مقدمه چلوي دي او هغوی ته سزاګانې ورکړې دي. فوز د چا د نیولو او بیا په هغوی باندې په پټه د مقدمې چلولو قانوني حق نه لري. د پاکستان فوج د خلکو په جبري توګه لادرکې کې د خپلې ککړتیا تورونه ردوي. په پاکستان کې د بشري حقونو فعالین د غیرت په نامه د ښځو وژنې او د مذهبي لګکو زورول هم د بشري حقونو تر ټولو لوی ستونزې ګرځوي. په مطبوعاتي رپورټونو کې د پاکستان د حکومتي چارواکو د خولې ویلې شوې چې تیر کال په پاکستان کې 1,700 خزی د غیرت په نامه وجل شوې دي خو د بشري حقوقو د سار غیر دولتي خپلواکه کمیشن دا شمیرې د زرو نه زیاتې ښایي. په پاکستان کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې دي. تیر میاشت قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د بشري حقوقو مرکزي وزیر ریاض پیرزاده هم منلې وه چې د پاکستان ادارې لګکو او عام ولس د تحفظ ورکولو برعکس د هغوی په زورونو کې ککړې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایي چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو سرغړونې روانې دي او لا هم په ناقانونه توګه خلک لادرکه کیږي. نور حال د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې
د انساني حقوقو نړیوال ورځ په تړاو په کوټه پریس کلب کې د لادرکه بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري غونډه وسوه چې پکې د لادرکه بلوچستان د کورنۍ غړو ترڅنګ بلوچ پښتون سیاسي مشرانو او مدني فعالانو په ګڼ شمېر ګډون وکړ. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مشران وایي چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو سرغړونې روانې دي. په خبرې د لادرکه بلوچستانو در اخلاصولو او موندنې پر ځای لا هم په ناقانونه توګه د فعالانو لادرکه کېدل زیات سوي دي. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وډیوا ته وویل
ګوره دا سلسله بند نه سوي دي، دا 2001 څخه شروع دي، نن پورې زیات سوي دي، کم نه دي سوي دي.
د تنظیم د چیرمن نصر الله بلوچ په خبره په کال 2019 کې د بلوچستان و حکومت ته د 1,000 لادرکو کسانو لیست ورکړی و چې پکې 900 تنه موندل سوي او بیر تخپل کورونو ته ستانه سوي دي. وایي د 2020 کال پر 13 نومبر و حکومتي کمیشن ته د 900 نور لادرکو کسانو نوملړ ورکړی چې پکې 3 تنه خپل کورونو ته تر اوسه ستانه سوي دي. نصر الله بلوچ زیاته کړه چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ فعالانو ترڅنګ جنا او ماشمان هم د عسکري ادارو لور لادرکه کول کیږي.
جبري گمشدګیو مې تیزی آئی ہے.
په زور لادرکه کولو لړۍ زیاته سوي ده. بلوچ د کوونکی لادرکه کول کیږي. د اجتماعي سزا په توګه د جنا او ماشمانو د لادرکه کولو رپورټونه ترلاسه کوو. په 2021 او 22 کې په یو لس جالي مقابلو کې تر نوې زیاته هغه لادرکه بلوچستان وجل سوي چې له اوله څخه لادرکه وو.
یارا کې قریب ان فیک انکاونټرز کې
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر میرزا لانګو سره د ټلیفون لارې تماس ونیو خو د ریپورت د جوړولو تر وخته جواب ونه وایه. تر دې وړاندې زیا لانګو ویلو چې د لادرکه بلوچستانو د مسلې د حل لپاره حکومت هر ګام پورته کوي او د لادرکه بلوچستانو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري. په بلوچستان کې د پوځي اپریشنونو او شجنو او ماشومانو د لادرکه کولو او انساني حقوقو سرغړونې تو تورونه زیالانګو او نور حکومتي چارواکو وخت نا وخت رد کړي او ویلي چې بیلتون غشتون کې بلوچ وسوال د پاکستان د دشمن قوتونو په لمسون په بلوچستان کې د پاکستان پر ضد وسله اخیستي او د خلکو په وجلو او ترهګری کې لاس لري، ځکه د هغوی پر ضد دوی عملیات کوي خو وایي چې کوم بی ګناه چاته لاس نه دی اچولی. د نن ورځې په مناسبت د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدس له لوري په جاري کړل سوي سرکاري بیان کې ویل سوي چې حکومت به په هر حال انساني حقوقو ته تحفظ ورکوي. وایي د ذات، نسل، رنګ، مذهب او صنف پر نامه تقسیم یا لچا سر امتیاز کول د انساني حقوقو خلاف عمل ګڼي. په سرکاري خبر کې زیات سوي د دوی حکومت به د انساني حقوقو د تحفظ لپاره قانون سازي کوي. د لادرکو بلوچستانو د تنظیم له لوري په 2013 کال کې مرکزي حکومت ته د 15200 لادرکو بلوچستانو لیست ورکړل شوی وو. د اسلام آباد های کورټ له لوري د 2022 کال د سپتمبر پر 9 د لادرکو خلکو د موندنې لپاره د بلوچ کمپال مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی. د کمیشن د مشر سردار اختر په خبره په بلوچستان کې د انساني حقوقو سرغړونې روانې دي او ډیر ژر به په دې اړه یو تفصیلي رپورټ په عدالت او د پاکستان و پارلمان ته په لیکلي شکل کې وړاندې کړي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
کتا سو د وی او ای ڈیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشه اوریدلې، نو په لاندنۍ او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ڈیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماښام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماښام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی تنظیم په پښتنه خاوره د خلکو سره کیدونکو ظلمونو لپاره غږ پورته کوي خو ریاستي په لارو کې خنډونه جوړوي. قانون پوهان وایي پی ټی ایم د بشري حقونو لپاره کار کوي او د دوی خلاف ریاستي ګامونه د پاکستان په عین کې ورکل شوو حقونو سرغړونه ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پی ټی ایم یو پالغړی اورنګزیب محسود دی وته ویل پی ټی ایم په پښتنه سیمه کې د جګړو د ترهګرۍ ضد د لادرکه خلکو معلومولو، د ماینونو پاکولو او د پښتنو په وسایلو د حق لپاره غږ پورته کوي خو د ریاستي ادارو لخوا د دوی غړي نیول کیږي، د غداري او دهشتګردۍ مقدمې په درج کیږي، دوی ته دړکی ورکړل کیږي او په جلسو او پتاګ راتګ یې قانونونه لګول کیږي.
چ اوس دا څو ورځې مخکې په موږ هم د ټانک په ټانک کې زموږ باندې یو مقدمه در شوې ده چې په هغه کې زه په خپل هم دوی چولې يم. نو هغه موږ خلی یو جنازه وا چې درې کسانو مشران هغه دوی ټارګټ کیلینګ شکار شوی وو، یو باندې خلی موږ جنازه کړی دا او جنازه نه پس موږ هغه جنازیم راخسته وی قبرستان ته وړلې. نو په دغه دوران چې کومه د موږ خلی دا غشتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ملو شي، په دغه بنیاد هم دوی د بغاوت غاله غولې دي دفعه لګولې دي.
اورنګزیب مسعود دی وته ویل د علي وزیر په ګډون یې درې غړي اوس هم په جیلونو کې دي. د غورځنګ په غړو ډیرش مقدمه داسې دي چې د اویو پورې غړي په کې نومول شوی او په عدالتونو کې پیشیانې کوي. په نه مقدمو کې تر اوسه د غورځنګ غړي بری شوی. د غورځنګ اته غړي داسې دي چې په شډول پور کې اچول شوی چې دا غوي په تګ راتګ بندیز دي او د حکومتي سار لاندې دي. نوموړي ویل د دوی خلاف زیاتې مقدمه د بغاوت او د غداري دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل رحیم مسعود دی وته ویل په پی ټی ایم جوړې مقدمه بی بنیاد دي. د ریاست لخوا جوړ کړې شوې مقدمه بیا په عدالتونو کې نشي ثابتې دي او هغه بیا ختم کړې شي.
ازنه دنه تور باندې دی ویل زیل نه یا دی ویل سوبې نه بل سوبې ته لای شي، ته ازنه تور باندې کاروبار هم کولای شي، ته تحریر وکولای شي، ته تقریر کولای شي. لکه مقصد دا ټول بشري حقوقونه دي او کچه تر څه مقدمه په دې غورځنګ باندې جوړیږي، مطلب نور نه خبره ده.
د پاکستان اوسنی حکومت او پوز د پی ټی ایم پاړوند کوم ښکارا بیان نه دی ورکړی، خو وړاندې د پاکستان د پوز پخوانی ویان میجر جنرل آصف غفور سوزله دا خبره کړې وه چې د پی ټی ایم ځینې غوښتنې سمې دي، خو په یو خبري غونډه کې په پی ټی ایم تور پورې کړی و چې پی ټی ایم ته د بهر هیوادونو څخه پیسې میلاویږي. هغه تور پورې کړی و چې پی ټی ایم د غلیم په لمسه د پاکستان د پوز د بدنامولو کوششونه کوي، خو منظور پښتون تل دغه تورونه رد کړي او دریز یې خپل کړی که په دوی دغه تورونه ثابت شو نو چې کومه سزا یې خوښوي هغوی ته دې ورکړل شي. پی ټی ایم وایي د پښتنو د حقونو لپاره د پاکستان د آئین او قانون لاندې پرمنه مبارزه کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
نن د ډیسمبر په لسمه په ګرده نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان او قانون پوهان وایي په دغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې اوس هم دوام لري او کوم فعالان چې د دې پر ضد آواز پورته کوي نو په هغوی د غداري تورونه لګول کیږي او پر خلاف مقدمې جوړیږي. دوی وایي چې د بشري حقونو فعال ادریس خټک او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر پر ضد مقدمه بې بنیاده ده او غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دې خوشې کړی شي. نور تفصیل له پېښور نه د ډیوی خبریاله در زخره کوي.
په دې حقله سیاستوالا او د بشري حقونو لپاره کارکونکو بشرا گوهر وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي که څه هم په آئین کې د هیواد وګړو ته بشري حقونه ورکړل شوي خو د هغې سرغړونې دوام لري.
دا عجیبه خبره ده چې آئین کې د بشري حقونو خبره کیږي او چې څوک د خپل هغه د آئینی حق خبره کوي د هغه یا اوچت کړی شي، هغه باندې یا د غداری تور پورې شي او یا ور باندې جاری کیسونه جوړ شي او یا اوچت کی او مړی کی.
بشرا گوهر د ادریس خټک او ایم ان ای علي وزیر په ضد درج کړی شوی مقدمه بی بنیاده بولی او غواړي چې دغه قضیه د په سمدستي توګه ختم کړي شي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع د بشري حقونو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتګ په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلومه تنانو تختولې وو، خو وروسته بیا د دفاع وزارت ویل چې نوموړی د پوز په ولقه کې دی. ادریس خټک ته پوځي عدالت د ملکی سلامتۍ په ضد حساس معلومات د برطانیې استخباراتي ادارې یو تن ته ورکولو په تور تیر کال د دسمبر په میاشت کې د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. په لاهور های کورټ کې د ادریس خټک وکیل انعام الرحیم ایډوکیټ د نوموړي په ضد په پوځي عدالت کې مقدمه چلیدل غیر قانوني بولي او وایي چې د عدالت سره دا اختیار نشته چې په سیویلین یا عام وګړي قضیه ترسره کړي.
یو میاشتو شوه چې های کورټ دوی ته هدایت جاری کړي چې په دې کیس کې د کورټ آف اپیل یا د اوریدنې لپاره عدالت ولګوي، خو تر اوسه د آرمی چارواکو له اړخه موږ ته سند ویلې شوی چې کله د هغه اپیل دایر کوي. یو عام وګړی څنګه وتښتول شو، څنګه په هغه غیر قانوني مقدمه وچلول شوه او د مقدمې په اړه ورته معلومات ورنکړل شو، دا ټوله د انساني حقونو بدترینه خلاف ورزي ده. مونږ به په های کورټ کې د توهینی عدالت درخواست جمع کوو چې دوی د عدالت په حکم عمل درآمد نه دی کړای.
د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر خلاف په کراچۍ کې د دسمبر په 16 د پی ټی ایم د جلسې روستو اف آی آر درج کړی شوی و. په اف آی آر کې داوه شوی چې د پی ټی ایم جلسې ته د ریاستی ادارو د پاکستان د پوز پولیس او رینجرز په ضد د سپکاوي د شرنډکه او ناوړه جبه کارولې وه. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
علي وزیر په کال 2000 کې چې کله ونیو کراچۍ ته راوستو نو هغه وخت په دغه کراچۍ کې یو کیس و، هغه کیس اوس ختم شوی دی. هغه پاره کې هغه وایزه ته بری شوی دی او هغه نه علاوه بیا دیو په وقفه وقفه سره کې سونه چول نو کراچۍ کې په درې کې سونه نور پینډینګ دي او دوه په پښتونخوا کې ظاهر شوی دي.
د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری ویلی وو په زوره لا درکه کول قانوني جرم دی او په دغه لړ کې د قومي اسمبلۍ نه د قانوني مسودې منظورېدو هم ویلې شوی وو، خو وروسته بیا مزاری ویلي دغه قانوني مسوده سنیټ ته لیږلې شوې خو هلته لا درکه شوې ده. د پاکستان موجوده وفاقي حکومت د لادرکتنانو د ستونزې د هواري لپاره د قانون د مرکزی وزیر په مشرۍ کې د کابینې په غړو ګډه کمیټې جوړه کړې. خو د یو څو غونډو وروسته د دې کمیټې په کار هم د کم پرمختګ خبر مخې ته نه دی راغلی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په بڼو کې د سوداګرو او ځایي قبایلو مشرانو لخوا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره پرله د ډسمبر په 10 هم دوام لري. دا یې شپږم ورځ ده. پرلتپال وایي چې حکومت د بنو وزیرستان لکې مروت او شاوخوا سیمو کې امنیت ټینګ کړي او د وسلوالو د بیا فعالېدو او بریدونو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور حال د ادنان بیټانی په رپورټ کې.
په بنو کې د تېرې یوې اونۍ راسې احتجاجي پرلت را فهندای. احتجاج کوونکي په سیمه کې د ناامنۍ د پیښو کندنې تر څنګ په علاقه کښې د امنیت د ټینګښت او تحفظ غوښتنه کوي. په احتجاجي لاریون کې اوبر خبال زهیب اوویل سیمه یې ترهګرۍ لپاره نور زغم نه لري.
قتل شوی ہے سالیر ایک نہ بعد میڈیکل رپون قتل شوی ایک نہ بعد دا درے چ کی مستو سے ورینا لا سوتو رے دا قتل شل دا ویلے قتل شل دا دے مستو سے انتظامیہ تا پچار دو چیارا بدامن دے غاور کو و امن رو والے
مظاہرہ کی نازدی تے ہر سیاسی یا غیر سیاسی ڈلو پلویانو برخه اخستے او پرنے احتجاجی پر لت سر کاربندز احتجاج ہم کھڑے فو سیمکیدا عوامی نشلگون فعال عبدالسمد وای دا احتجاج او کاربندیز یواز دنا امنی پرزت دی او دا غلاری دا پاکستان ریاست ته پیغام ورکول دی چې دا علاقے خلق دنا امنی سره مغ دی.
هچته میز دا واکو اختیار نه ورکای شي میز په خوره د زل بیا چې سرنګ مخشه نن نه تقریبا شل کوله مخشه په دغه خوره مند تر هغری روانه و په دغه خوره من ظلم او بربریت روانو نو د میز کاروبار معفو نو د میز تعلیمی درې معفو نو د میز د کلی د علاقے د مشرون ما باچوی ودا پخپل هور امند امن غوړي
د نا امنی پرزه د پاکستان پوز عملیات کړی خو تر هغه او زنګور زپلی اولستر اوسه د نور پاکستان پشان ادي جون نه تیرافي. د بنو انتظامیه وای احتجاج کوونکو سره پخپل او د ځای مشرانو د لارې خبرې کړي او د دوی غشتنی اوریدل شوی دي. خو احتجاج کوونکو وای د دوی ترمنځ د سولې د خبرې ناکامه شوی ځکه چې دوی د انتظامیه څخه د امنیت د ټینګښت پوغ ډاډ غواړي او هغه نه ورکړل کیږي. په احتجاج کې برخه اخستون کې ناصر اوویل د دوی یوازې د امن ایوا غوښتنه ده.
میز یې سواد ته امن غواړي، میز یې بانی تا غواړي، میز یې پښتین قوم ته غواړي. بنیادی خبره د پښتین د قوم ده. نه پولیس ول محفوظ ده، نه ایف سی ول محفوظ ده، سیکیورټی فورس ول خپل محفوظ نه دی. آیا د امن وې سیکرو والی چا میز ته امن غواړي اخپله به د بدامنی شو؟ آیا دغه بدامنی چارو وسېدو؟ آیا د میز پالیسی جوړه شوی ده؟ دنیا په ساته باندې ایز دا میز دغه نوس خلک دا سول کوي چې مشته شان غوړي، مش خپل خوري بدی کوي، مش صرف او صرف خپل بل بچی ته امن غوړي.
دا سول په اړه د مظاهره چند د نیوکه هم کوي چې د پاکستان د حکومتي او شخصي تلویزیونونو په پردو د دوی د احتجاجي پرلت نشکاري. پاکستانی میډیا څخه تر په روان سیاسي شور به سره او راپورټونه ورکوي. زیاتوی د پاکستان پارلمان هم د دوی د امن په غوښتنه غلی دی. خو د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال آسم منیر په 16 دسمبر د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي ضلع تیرا سفر پر مهال ویلی فو د کوم په ملاتړ به تر هغرۍ پر ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن پر ځای کړی شوی نه وي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، بنو.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونه محدودوي ودروي. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې مهواش جلیل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بشری حقونو نړیوالی روزی په مناسبت ویلی چې په دغه هیواد کې د بشری حقونو وضعیت خراب دی او د طالبانو د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق محدودوي ختم کړي. د بشری حقونو د نړیوالی روزی په مناسبت یوناما د خالی په ورځ ویلی چې طالبان اوس بدني سزاګانې زیاتوي لکه د شکمنو کسانو وهل ټکول. ملګرو ملتونو زیاته کړې دا د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند دی او له همدې له امله د یو شمېر نړیوالو غونډو او معاهدو له مخې چې افغانستان یې یو دولتي غړی دی منع شوی دی. ملګرو ملتونو هم په فرا ولایت کې د یو سړي د اعدام حکم ته اشاره کړې او یو ځل بیا یې د عامو خلکو مخې ته د اعدامولو د مخالفت غږ کړی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې ملګري ملتونه تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا سره مخالف دي او د طالبانو نه یې غوښتي چې د اعدام حکم در تر زره ختم او بند کړي. د رپورټونو له مخې طالبانو د پروان په مرکز چاري کارو کې 19 کسان د اخلاقي فساد، غلا او د کوره د تیښتې په تور د خلکو مخې ته وهلي ټکولي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه اعلان وکړو چې په پروان ولایت کې د 13 نارینه او 9 ښځو په ګډون 19 تنه د دروغو د شهادت په تور په بند سزا شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا په ټویټر پاڼه دا اسلامي سزاګانې بللي او دا یې د هیوادونو داخلي معاملې بللي او په دې کې مداخلت یې غندلې دي. ښاغلي مجاهد ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر 99% ډېر خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي احکامو او نظام د نافذولو لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دین انتخابی ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په مرحله کې وایم لاندې کوم مهم خبرونه او څلټکی. ننګرهار د نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو او قانون پوهانو د هیواد دننه د خلکو په جبري توګه د لادرکه کول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ستر ستونزه ګرځولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یونیما د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق محدودوي ختم کړي. او په پاکستان کې د امریکا سفارتخانی ویلي امریکا د خیبر پختونخوا په لری پرتو علاقو کې د جنکو تعلیمي معیار ښه کولو لپاره د 4 میلیون ډالرو د پروژې پرانسته کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو او قانون پوهانو د هیواد دننه د خلکو په جبري توګه بې درکه کول په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو ستر ستونزه ګرځولې. د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم HRCP په دې وروستیو کې د خلکو په جبري توګه د بې درکۍ جرم ګرځولو لپاره د کال 2023 قانون باندې خپل تحفظات څرګند کړي او د قانون یې د نیمګړتیاو څخه ډک قانون بللی دی. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جاری کړی شوی خپل پیغام کې ویلي مونږ لا د عدم مساوات او بې انصافۍ څخه د پاکې ټولنې لپاره په ګډه کار کول پکار دي. وزیر اعظم په خپل پیغام کې ویلي مونږ له د پاکستان د بانی هغه ویژن یا لید نه د هیرول پکار چې وای غوښتل یې داسې آزاد هیواد جوړ کړي چېرته چې هر وګړي ته د برابرۍ حقونه ترلاسه وي. د پاکستان حکومت کال 2023 کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کول د قانون د لارې جرم ګرځولې، خو قانون پوهان وایي چې په دغه قانون کې دا هم ویلي شوی که څوک په ریاستي ادارو باندې د چا د بې درکۍ تور ولګي او ثابت یې نه کړي نو بیا هغه شکایت کوونکی ته به هم سزا ورکول کیږي. په پاکستان کې په جبري توګه د بې درکه تنانو د قضیو د هواري حکومتي کمیشن په هیواد کې د بې درکه تنانو شمیر 15,000 ښودلې، خو د بې درکه بلوچستان او پښتنو د حقونو مبارزین د شمیره د دغې هم زیاته ښایي. په اسلام آباد کې په جبري توګه د بې درکه تنانو لپاره قاضیو کې مرسته کوونکی وکیل کرنل انعام الرحیم دیوته ویلي د پاکستان پوز خلک اغوا کوي او بیا پر خوپیه مقدمه جوړي. دی وایي چې په دې کې د ادریس هټک او نور ګنډ شمیر کسانو مقدمه هم شامل دي. پوز په هغوی خپل حراست کې په خوپیه ډول باندې مقدمه چلولي او د لس کالو سزاګانې یې هم ورکړي. د پاکستان پوز د خلکو په جبري توګه په لادرکیو کې د خپلې ککړتیا تورونه رد کړي دي. پاکستان کې نه یوازې دا چې خلک په جبري توګه باندې بې درکه کول لوی ستونزه ده، بلکې په دې هیواد کې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو حقونه هم تر خپل لاندې کیږي. په مطبوعاتي راپورونو کې د حکومتي چارواکو لخوا ویل شوی چې تیر کال په پاکستان کې نږدې 1,700 ښځې د غیرت په نامه وجلې شوې، خو د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي کمیشن دا شمیرې د 0 څخه هم زیاتې ښایي. په پاکستان کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یونیما د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یو غوښتلي چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو محدودیي ختم کړي. یونیما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، طالبان اوس مهال د جسماني سزاګانو لکه د خلکو په وړاندې د تورن کسانو په درو وهلو کې زیاتوالی راولي. ملګرو ملتونو زیاته کړې ده چې دا ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي چلند بڼه لري او له همدې امله د یو شمیر نړیوالو لوزنامو او کنوینشنونو له مخې چې افغانستان یې دولتي غړی دی سرغړونه هم ده. ملګرو ملتونو همدارنګه په فرا ولایت کې د یو کس قصاص حکم ته اشاره کړي او یو ځل بیا یې د خلکو په وړاندې د اعدام له سزا تر سره کولو مخالفت ښودلې دی. دغه سازمان زیاته کړي چې ملګري ملتونه تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالف دي او د طالبانو څخه یې غوښتلي دي چې د اعدام حکم زر تر زره لغوه کړي. راپورونه وایي د پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو 28 کسان د اخلاقي فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور په عام محضر کې په درو باندې وهلي دي. د طالبانو حکومت ستري محکمې د تیر زیارت په ورځ ټویټر پاڼه باندې اعلامیه کې ویلي وو چې په پروان ولایت کې د شری محاکمو په حکم 28 تنو تا چې 48 نارینه او 9 یې ښځې وي د لواطت پرېفکارۍ په ناحق شاهدۍ نامشروع اړیکو د جرمونو له کبله تعزیري سزا ورکړې شوې ده. د طالبانو حکومت تر دا مهاله د یونا متازه سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې په ټویټر پاڼه باندې یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللې او په اړه یې انتقادونه د هیواد په کورنو چارو کې مداخله بللې او غندلې ده. د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی پولیسو ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان څلور تر خګر وجلي. یو اونۍ وړاندې په نوخار کې درې پولیس اهلکار په برید کې وجل شوي وو چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې وه. سی ټی ډی پولیسو تیر د جمعې په ورځ ناوخته مطبوعاتو سره په شریک کړل شوي خبر کې دعوه کړې چې ترخګرو په پولیسو باندې ډزې کړې او بیا په مقابله کې وجل شوي دي. د مردان ریجن سی ټی ډی پولیسو ویلي دي چې وجل شوي څلور وړه ترخګر په 400 مردان او پېښور کې په وروستیو هدفي وجنو پولیس او امنیتي ځواکونو باندې بریدونو په تاڼو او پولیس موبایلونو باندې بریدونو کې ککړ وو. د دوی د قبضې نه او د وسلې ترلاسه کولو هم ویل شوي دي. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه ویلي چې امریکا د خیبر پختونخوا په لرې پرتو علاقو کې د جنکو تعلیمي معیار ښه کولو لپاره د 4 میلیون ډالرو د پروژې پرانسته کړي. سفارتخانه ویلي د پروژې پرانسته پروند د جمعې په ورځ د امریکا سفیر ډونلډ بلوم او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی کړي چې د صوبې په لرې پرتو علاقو کې به د میلیونونو جنکو د تعلیم معیار د دغې مرستو سره ښه شي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ د انتظام لاندې په دې 4 کلنې پروژه کې به د جنکو په سرکاري سکولونو کې تعلیم د معیار ښه کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې د امریکا حکومت د پاکستان د خلکو او په ځانګړي ډول د جنکو د ښه راتلونکي لپاره په ټولو هڅو کې د پاکستان ملاتړ کوي. هغه زیاته کړې د دې اوسنۍ پروژې د لارې به امریکا د خیبر پختونخوا د حکومت سره د تعلیم په برخه کې د پرمختیا لپاره کار کوي چې زده کوونکو ماشومانو او په خصوصي توګه جنکو ته غوره تعلیمي اسانتیاوې برابر کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی د امریکایي سفیر خبرې ستایي له ویلي دي چې د ټولنې د پرمختیا په وړاندې مشکلاتو کې د دولتي هڅو سره شخصي مرستې مهم ثابت شوې او په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د صحت د خدماتو یادونه هم کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د امریکای سفارت په یو اعلامیه کې ویلي، تیره ورځ د امریکای سفیر ډونلډ بلوم سره د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی په پیښور بېنظیر بوټو پوهنتون کې د جنو د تعلیم یوې پروژې پرانیسته کړې ده. د ماشومانو د حقونو فعالین او د تعلیمي چارو پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې د جنو د تعلیم په لړ کې ډیر کار کول پکار دي او د امریکای حکومت لخوا د داسې پروژو پرانیسته به د جنو د تعلیم د ښه کېدو سبب وګرځي. هغوی وایي دلته په لکونو شمیر کې ماشومان د زده کړو بې برخې پاتې شوي او بیا په لرو پرتو سیمو کې نجونې د زده کړو په لړ کې له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
د ډیوی خبریال فرشنوار پری نور حال راکوي.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د دسمبر په 9 په پیښور کې د امریکای حکومت لخوا د 4 میلیون ډالرو د پروژې پرانسته کړي چې په خیبر پختونخوا کې د لری پرتو سیمو کې د جینکو د تعلیم معیار خکړلای شي. په پاکستان کې د امریکای سفارتخانی ویلي د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په پیښور کې د بینظیر بټو په نوم د ښځو پوهنتون ته ورغلی و او په صنفي بنیادونو د تشدد د خاتمې دپاره کمپین په بحث کې برخه هم اخیستې وه. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکروي او وی ډیو ته وایي د خیبر پختونخوا تعلیمي ادارې او خصوصي توګه د جینکو د زده کړو مرکزونو مرستو ته اړتیا لري.
د امریکای حکومت زموږ د صوبایي حکومت سره په دې کې مرستیال شوی دی. موږ ورته هرکلی وایو او په کار دادا چې د حکومتي سطحې باندې هم د دې ستاینه وشي او په عوامي سطح باندې هم د دې ستاینه وشي. خو دادا دا چې کومه ګټه راوړي هغه یقیني شي د کوم غرض او مقصد دپاره چې دا مرسته شوې ده یا کېږي به نو په کار دا ده چې هغه په کوم غرض او مقصد شوې ده چې د جنکو تعلیم ته د بهتري او دوام ورکړي نو په کار دا ده چې لکه دغه مقصد ترلاسه شي.
د سفارتخانې لخوا ایستلې شوې اعلامیه کې ویلې شوې د امریکې د نړیوالې پرمختیا ادارې USAID د انتظام لاندې په دې 4 کلنۍ پروژه کې به د جینکو په سرکاري سکولونو کې د تعلیم د معیار ښه کولو لپاره ګامونه اخیستلی شي. په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په دې مهال ویلي د امریکای حکومت د پاکستان د خلکو او په ځانګړي ډول د جینکو د ښه راتلونکي لپاره په ټولو هڅو کې د پاکستان ملاتړ کوي. د تعلیمي چارو ماهر عمر اورگزئی د امریکای حکومت دغه ګام د ستاینې وړ بللی او ویلي دي د جینکو زده کړې وړاندې نه ډېری اغیزمنې شوې دي.
نو دی پروگرام کې دوی خبرې دي. یو خو چې کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي هغه ځای کې به پرایویټ سکولونو ته موږ توجه ورکوو چې پرایویټ سکولونه هلته کې خپل سکولونه جوړ کړي او دغه ماشومانو خرچه یا چې هغو ماشومانو کوم فیسونه دي دا به حکومت ورکوي. او بیا دې سره سره چې کوم په کومو ځایونو کې زموږ سره جنکې چې کوم دي د سکولونو نه بهر دي هلته کې کومې جنکې موږ سکولونو ته راوالو او هغې ته چې کوم سټپ اینډ وتوي وظیفه ورتوي هغه به هم د دې پروګرام توسط سره ورکړل کیږي.
د امریکای د سفیر لخوا د جینکو د زده کړو لپاره دغه پروژه په داسې حال کې پیل کړای شوې چې په خیبر پختونخوا کې څه 40 لکه ماشومان او جینکۍ د سکولونو نه بهر دي. د امریکای سفارتخانه ویلي امریکای د کال 2008 راهسي په خیبر پختونخوا کې د تعلیم، صحت، اقتصادي پرمختیا، انتظامی چارو د اصلاحاتو او بشري حاجتونو په لړ کې 2 ډالر ورکړی دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی پولیسو ویلي د امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یې د تاریخ طالبان پاکستان 4 ترهګر وژل دي. یوه اونۍ وړاندې په نوخار کې 3 پولیس په یو برید کې وژل شوي وو. تاریخ طالبان پاکستان یې ذمواري منلې وه. په دې نور حال د ریاض حسین په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی پولیسو ویلي په نوخار ضلعه کې د امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 4 وسلوال وجلی دي. یو اونۍ وړاندې هم په نوخار ضلعه کې 3 پولیس اهلکار په یو برید کې وجلی شوي وو او تحریک طالبان پاکستان د دې ذمواري منلې وه. د مردان ریجن سی ټی ډی پولیسو ویلي وجلی شوي 4 واړه وسلوال په 400 مردان او پیښور کې په ورستو کې په هدفي وجنو پولیس او امنیتي ځواکونو په بریدونو پټانو او پولیسو موبایل ایلونو باندې په بریدونو کې ککړو او د دوی د قبضه نه درنه وسله هم ترلاسه شوه. په نوخار ضلع کې د پولیسو ویان تور کلیشا وی وی ډی وسره په خبرو کې د پیښې تصدیق وکړو.
اوس ټی ډی مردان ریجن کاروي کړی دا 4 وسلوال چې کم دی هغه وجه شوې دي. دا نوخار علاقې د چړوبا سټی ډی دغه کنه چې ایو پرسیز جاری کړی دي.
تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې د میاشتې راهسې ډزبندي کړی و او دغه ډزبندي بیا د پاکستان حکومت سره د مذاکراتو په محل د معلوم وخت پورې غوځولې وا. خو په 28 نومبر یې ډزبندي ختمه کړې او تر هغې وروسته یې د خیبر پختونخوا په بنو ډېر اسمیل خان 400 مردان او نوخار ضلع کې په پولیسو بریدونه کړي او منلې دي. په شپږم د دسمبر د پاکستان د پوز نوی مشر جنرل آسم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړی وو او ویلی وو په سیمه کې ریاستی عملداری د قبایلی سیمو د خلکو او امنیتی اهلکارو نه هیریدونکو قربانو پر ځای کړی شوی ده او د تل پاتې امن پورې بعد د ترهګرۍ په ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلی وو چاته به اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي. په خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیس مشر سید اختر الشاوی ویډیو ته وایي دا تازه حمله د پولیس او امنیتی ځواکونو د پاره غټ چیلنج دی. خود بی بی وایي پولیس توان لري چې د دې بریدونو مخنیوي وکړي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې پولیس وایي 13 ورځ د جیل یو کارکونکي په نخښه شوی دی کله چې هغه د خپل پرزونو سرته رسولو نه وروسته خپل کور ته روانو او تحریک طالبان د دې ذمہواری منلې ده. په پاکستان کې سیلانیز اداره پکس په خپل رپورټ کې وایي 13 میاشت په نومبر کې 14 دیش بریدونه شوي او په دې بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د هند خارجه وزیر ایس جی شنکر یو ځل بیا ویل چې پاکستان په هند کې ترهګرۍ ته وده ورکوي او هغه د پاکستان سره دوه اړخیزه مذاکرات او د کرکټ آسیا کپ سیالیو لپاره د هند کرکټ ټیم پاکستان ته لیږلو امکان هم رد کړی. څېړونکي د کشمیر او ترهګرۍ د شخړو پر سر نور دوه اړخیزه اړیکې تړل بدمرغي او دواړه هیوادونو د غریب ولس د ګټو پر ضد بولي. پیر ولایت چاپری نور حال راکوي.
د یو هندی ټی وی سره مرکه کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکرات د بحالې د امکان په اړه ایس جی شنکر دا یو پیچلی معامله ګرځولې او هغه تور لګولې. پاکستان چې هر وخت یې په هند باندې اسلحه راړولې وي نو دې حالاتو کې هند څنګه د پاکستان سره مذاکرات کولی شي؟
همیں کبھی یہ ماننا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی دیش کا حق ہے کہ وہ آتنکواد کرے. جب تک ہم اس کو
د ہند خارجہ وزیر پاکستان تپ اشارہ کیویل یو ہیواد سنگ تر ہگری خورل خپل حق گڑلی شی زکا د جے شنکر پا خبر دا پاکستان دغه کردار ناجائز گرزول لا پارم پا نڑیوال کچا فشار پکار وی او غزیا تکلی چې د پاکستان د تر ہگری نه تر ټول زیات متاثر ہند کردار پا دے اڑ د مشرواله جوړیږي. د پختنه د جواب کې چې دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالي د خپل منځ شړو نه بیل ساتل پکار دي. د هند خارجه وزیر ویلي کرکټ سیالي به کیږي را کیږي خو تر څو چې پاکستان د تر ہگرو د ملاتړ له لاس دی وی اغرسته تر هغه دوړو خیزه اړیکې په ځای کې دلی نشي. ہند پاکستان کی ایشیا کپ سیالو کے نخپل ٹیم رالے گلو نے انکار کرے دے. دا ہند خارجہ وزیر دغه تورونو تلا تر دے دما دا پاکستان دا حکومت سخبرگون مخیتا نجر آغلے خو پاکستان هم وخت په وخت هند باندې د اړیګړي ښکار بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې د ترهګرۍ خورولو تورونه لګوي. تیر ورځ یو بهر ملکی ټی وی سره خبرو کې خارجه وزیر بلاول بټو په نړۍ باندې د پاکستان په حق خپل فکر کې د بدلون راوستو غږ کړی دی. اگست میاشت کال 2019 کې د هند لخوا د خپل واکلاند کشمیر ځانګړي دستوري حیثیت ختمولو په سر دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او پاکستان د هند سره هر قسم تجارتی اړیکې ختمولو اعلان کړی دی. وطل خبریال او د سویلی ایشیایی هیوادونو تنظیم ساک د خبریالانو تنظیم سیف ما عمومی سکرتر امتیاز عالم دا حالات د دواړو هیوادونو لپاره بدمرغي ګرځوي.
دہشت گردی پہ اختلاف ہے تو بات کر لے, کشمیر پہ اختلاف ہے تو بات کر لے, تو ڈسپیوٹس کو اپنی جگہ رکھیں, باقی جو تعلقات نارمل ہیں نیبر کے طور پہ.
نوموڑی پر رستو کے دا دوڑ ہے وادون دا فوزی کی عادت لخوا دا کشمیر پہ اڑا بیان بازے باندھے ہم نیوا کے اوکڑے او غیر سرګند کړي داسې بیانونه د ال او سی یا د کشمیر په لاجمنه پوله د تیر سمو دی راسه دواړو خو اولست ترلاسه شوی امن ته زیان رسولی شي. د هند یو فوزی جرنیل اوپندرا دیویدی ویلی دی دوی د وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا د پاکستان د واکلاند کشمیر اغستو حکم عملی کولو ته چمتو دي. د پاکستان د فوز نوی ټاکل شوی سرلخکر جرنیل آسم منیر د کشمیر لاجمنه پوله دورې په موقع هند ته د پاکستان په ضد سکه فوزی کا روایہ پر سر د سخت نتیجو سره مخ کې دو خبرداري ورکړې دي.
کتا سو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشه یوریدلې نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونی په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلې شي.
د بډو رشوتونو یا کرپشن د څار ادارې ترانسپیرنت انټرنیشنل د کال 2022 لپاره په خپل ریپورت کې په پاکستان کې پولیس تر ټولو لوی کرپټه اداره ګرځولې ده. او په دې ریپورت کې عالیه په دریم نمبر ده. څېړونکي وایي پولیس نه یوازې کرپشن کوي بلکې اکثره پولیس په جرمونو کې هم ککړ دي. په دې اړه نور حال د اورنګزیب په ریپورت کې.
د کرپشن یا بډو رشوتونو څار ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل سخت کال د کرپشن په حق لا جاری شوې جایزه ریپورت کې پاکستان کې پولیس تر ټولو لوی کرپټ اداره ګرځولې ده. کال 2022 د ریپورت کې پاکستان کې پولیس نه په سرکاري نیلامه او ټیکو او په دریم نمبر عدلیه کرپټ اداره ګرځول شوې ده. د نشان تعلیم محکمه په کرپشن په حواله پاکستان کې په څلورم نمبر ده. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کال جائزہ رپورٹ کے ہم پر کرپشن کے پولیس پر اول نمبر وہ پر ملکی کچھ ترسنگ دے رپورٹ ترمخا صوبائی کچھ ہم دہ مکمے پر کرپشن کے چرتا برا او چرتا لاندی دی. پر دے حقلا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانے مشر لطیف افریدی وائی عدلیے مطلب صرف قاضیان نوی بلکہ عدلیہ کے نور خلق ہم شامل وی آ ہم پر کرپشن کے ککڑ وی
لو شک پر ایک نشتا چې دا 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 کوم درې مېکوي چې هغوی په ګوته کړی دي په دې کې عدلیه بیا دغې دواړو نه کمه ده. په کې شتر یقین په کې شته طرف جان په کې شته او دفتر کې کرپشن شته او شاید چې یو خدای کې اصلاحات نه کېږي نه دي شوي.
خبریال جاوید عزیز خان دغه رپورټ په حق له وی پولیس نه یوازې کرپشن کې ککړ دی بلکې د سره جرمونو کې هم لاس لري. او دا سي ډېر پیښې رپورت شوی دی چرته پولیس تنن اغوا او سمګلینګ پرشن جرمونو کې ککړ وو.
نو د پولیس درویې د وجه هم خلک دا کرپټ غړي بل چې کوم محرر دی یا ایس ایچ او دی هغه سره پاورز ډېر زیات دي. دا هغه تموي چې مطلب زه یو خلکو له فیور ورکوم هغه چې هغه د لیګل رائټ ته نو دی وی چې هغه بدله کې د ماته سره بینیفیټس ملو شي. کدا سو غره اکاؤنٹیبلٹی سسٹم هم شتا د پولیس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی هم شتا یو وینګ جوړ شوی دی او ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی د پاره دی پبلک سیفٹی کمیشنز وغیرہ هم جوړ کړی دي خو هغه افیکټیولی تر اوسه پورې کار نه کوي. زمونږ چې څومره افسرانو سره خبرې وشوې نو لکه صرف په پیښور کې په دې تیر یو کال کې چې دی 117 کسان چې دی هغه ډیسمس شوی دي په مختلف کرپ پریکټیسز باندې. نو دا هم د دې گواہی ورکړي چې مطلب کرپشن پکې روان دي کرپ پریکټیسز پکې روان دي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل وی کرپشن په حق له دغه شان جایزه رپورټونو پاکستان حکومت ته یو موقع ورکوي چې کرپشن باندې قابو موندلو لپاره اصلاحات وکړي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
بشری حقوق د څار د ادارې لخوا د 2020 کال پر راپور کې په پاکستان کې د کورونا تاوتریخوالي ته زیاتېدو اټکل شوی او دا چې د کورونا وبا د لاکډاون له امله حالات نور هم خراب شوي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د مالي ستونزو له امله هم کورونا تاوتریخوالي زیاتېږي. نور حال د صادق قاسم صاحب په رپورټ کې.
د یو شمیر تحقیقونو او سرویس تر مخه تیر دوه کالو کې د ښځو پر ضد تشدد کې اضافه راغلې ده او معاشي بدحالي د خزو پر ضد کور دننه تشدد سیوا کولو یو غټه وجه ګرځول کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی اے هم خپل راپور کې ویلي په پاکستان کې 22% خزو ویلي په خپل ژوند کې په بدني تشدد شوی، او 20% خزو د واده نه پس د خاوند د لاسه څه ناڅه قسمه صورت کې تشدد کتلی دی. خو په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي تنظیم شرکتګا سره کارکوونکي او مدني فعاله فوزیه علي وای روستي معاشي صورتحال سره په ښځو کورني تشدد نور هم سیوا شوی دی.
ویل شو چې یو خو کووډ کې هم هغه فرستریشن سیوا شوی او ځکه چې اړیکې هم اکنامیک اکټیویټیز خراب وو. د کووډ نه بعد زموږ خپل انټرنل انفلیشن او مهنګایي ډیره زیاته شوه، نو د هغې په وجه هم دې شیزونو کافی فیکټرز دي
یو خبریاله فرزانه علی هم وای په کورونا وبا کې خلک کورونو کې بند شو، د خلکو کاروبارونه او روزګار بند شو، نو ښځو باندې دباو د تشدد په صورت کې راوتلو، او وروستي سیلابونو کومه تباهي کړي. کورنۍ او ملکی بد معیشت یو ځل بیا د ښځو لپاره دغه صورتحال پیدا کړي، او یره ده په ښځو باندې به د کور دننه تشدد سیوا کیږي.
کله چې داسي حالات جوړیږي اغي ډایرکټ اثر چدي ماشومان او خزو باندې کیږي. دا اوس ماته هم دا ښکاری چې داسي شی اوسو څنګه چې موږ ګورو چې حالات ډېر زیات خراب دي په طرف روان دي، او بالکل فینانشل هغه یو لار نه ښکارا کیږي دي کې لازمن به اثر راځي.
خو فوزیا علی وای په دې قسمه تشدد چپ پاتې کیدل د دې مسلې حل نه دي. پکا دا خزې په خپل حقونو باندې پوه شي.
زبد خزو پاک خبرو کم شهری ته دا پته نشته چې زما سره دا کم عمل کیږي، نو دا ایکچولی د هیومن رائټس وایلیشن دی، او زه د خپل تپوس د پاره کم کم سرکاري ادارو لتل شم، زما د پاره کم کم قانونونه دي، نو هغه اویرنس ډیر ضروری دی.
که پاکستان کې په ډیر کوششونو د خزو کولنی تشدد نه د تحفظ لپاره قانون جوړ شوی دی، او دې قانون کې د دا قسمه تشدد کوونکو لپاره د یو کال قید او څه جرمانی سزا هم شته. خو د کولنی تشدد شاته ډېر ټولنیز معاشي او کولنی اړخونه هم دي. پوهان وایي پکار ده د دغه ستونزو لرې کولو لپاره هم حکومت څه عملي ګامونه واخلي. سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د پښتو وتلې سندرغاړي قمر ګولې د وطن لری د کډوالۍ حالاتو کې له دې دنیا نه سترګې بټې کړې. نوموړي د افغانستان په نګرهار ولایت کې په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې وه. تر 15 لسیزو یې د پښتو موسیقي خدمت کړی دی. د دې په مړینه هنر سره تړلي کسان د افسوس څرګندونه کوي. دوی وایي د قمر ګولې په مرګ چې پښتو موسیقي کې کومه تشه رامنځته شوه، دا به تر مدو ډکه نه شي. نور تفصیل د مدثر شاه په رپورټ کې.
دغه د خوږجبې سندرغاړې قمر ګولې غږو چې کناډا کې د کډوالې ژوند کې د دې دنیا نسترګې پټې کړې. قمر ګوله د افغانستان ننګرهار ولایت شګي ولسوالۍ کې یوې هنري کورنۍ کې پیدا شوې وه. کورنو مجلسونو کې د وو کال نه سندرې ویل پیل کړیو، خو ریډیو کې ډومبۍ سندر د 22 کال عمر کې ریکارډ کړی وه. د نوموړي په مړینه هنر سره تړلي تنان د افسوس څرګندونه کوي. دی وایي قمر ګولې د 15 لسیزو نه زیات د پښتو موسیقۍ خدمت کړی دی. پښتانه به دا تل یاد ساتي. لکه وتلې سندرغاړی بختیار خټک چې په دې اړه ډیوه ته وایي،
شکر دی موږ په خپله ټول بری حواله باندې مطمئن یو چې بیبي په کوم انداز کې ژوند تیر کو، خاص کر موسیقی دی پارچی اغی سو کو پا کم عزت مند انداز کی اغی موسیقی او کنو دا سیو مثال مونگ تر بل نمیلاوی گی اغی نا علاوہ پورا یو دور پورا یو سلو کال یو کیسا کتا سورا ٹولا کئی نو اغی کی با دی کمرگولی بی بی خوی بخلی کمرگولی بی بی نو بغیر با مونگ دا موسیقی نیمګړي
زیاتای د کمرګولې زوی ایمل زاخیل به د موسیقۍ دغه سفر جاری وساتي. د د مور پمړی نه چې دې ډګر کې کومه تشه رامنځته شوې ده د هغې د ډکولو پوره هڅه به وکړي. کمرګولې ته د هغه وخت د افغانستان مشرانو ظاهر شاه داود خان، ببر کارمل او ډاکټر نجیب جایزې ورکړې وې. حامد کرزی ورته د بلبلې خطاب ورکړی و. افغانستان کې د خرابو امنیتی حالاتو له امله کمرګوله ډومبیا پېښور ته راغله. دلته هم په ټی وی، ریډیو او سټیج د خپل فن مظاهره وکړه. بیا کناډا ته سره د خپلې کورنۍ په کډه شوه او هم هلته سا ورکړه. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.